سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطالب راټول کړي خو فایل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 د اګست لمیاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې د قطر د سولې د خبرو ناکامېدو د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نور موضوعاتو په اړه هم نظر څرګند کړ. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاس وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تنگزي نظر د تایید واړه ده. د پرون په کراچۍ کې ویلي ګټور تعلیم فرض ده. علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال عباس تنگزي په یوه غونډه کې وویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض ده خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر هنف خالد حنفی بیا په مخالفت کې ویل چې هر ځای ته چې لاړ شو د تعلیم خبره کیږي تعلیم یو مباح عمل دی. د قرغیزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف په پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب په خاطر د بډا اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي الماس د بهرنیو محصلینو د جذب په خاطر د قرغیزستان په پوهنتونونو کې د 1,000 امریکایي ډالرو په بډا اخیستو تورنده. د قرغیزستان د زده کړو وزارت ښاغلی یلماز او د هغه قانوني استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو څلوېښت کلن یلماز د 2000 کال راهیسې د قرغیزستان د زده کړو وزیر په توګه کار کړی دی او د دې هیواد د زده کړو په سیستم کې ډېر اصلاحات رامنځته کړي دي. د ارمنستان چارواکي وایي د دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمې په درنو وسلو وشتلې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د ده په وینا د هیواد د استقلال حاکمیت او ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له چرسو د ګټه اخیستو وړاندیز کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوی نن پنجشنبه د سپتمبر په 9مه د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړېدو کې د چرسو کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټې غړو ویلي چې دغه وړاندیز د درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو له مخې په بیا کتنه کې به د چرسو استعمال ته په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیز د قانون له مخې تایید شي. جاپان یو له هغو هیوادونو دی چې د غیر قانوني موادو پر وارداتو، تولید او کاروبار باندې سخت قانوني بندیزونه لګولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی دی. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. غزنی ته د نورو کلونو په پرتله ډېر سیلانیان ورغلي دي.
غزنی ولایت ته په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروې څخه وو، یو پیغله له کاناډا څخه راغلي وو.
او په نړیوالو مسایلو کې مو بیا درته په دې اړه باندې راپور چمتو کړی چې لویدیز په روسیې د نوي بندیزونو چمتووالی نیسي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغې ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تېر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 1,090 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70% یې د طالب وسلوالو له لورې و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپیته کلنه محبوبه د کابل په لارو کوڅو کې خیرات ټولوي.
دا وای د کورنۍ وغړی چې یوایم جوړ او نور یل مسیان دی یوازې د تسترګي اړوي چې ماشام به و ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبه وای زوی تیرو جنگونو ورڅخه واخیست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
چی دارم چی کار تنه دخته از یانم اینم تا میرم قموی تا پیدم
هیچوک نلرم چی کار اکری زه پس پین سر نازم دلتا ده سرک پسر کنم سوک پاری چی پده عمر سوال اکری موک سرا هیچ مرسته نده سوی واسیتا نلرم
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکی احمد شاه چې اوس مهال بیروزګاره دی وایي بشری مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کمی چې شیرازي دام خاصو خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څوک پیژندلو وي هغه ته ورکوي. عام غریب خلک پاتې وي هماغه ملکان او شناخته خلک یې اخلي غریب ولسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 129 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 80% د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 30 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتي او په یو پیښه کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کېدو لامل شوي چې له امله یې نږدې 2 میلیونه کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. او چا ویلی دی چې په تیر اگست میاشت کې 2 مرسته رسوونکي وژل سوي، 4 ټپیان سوي او 4 نور یې توقیف سوي دي. که څه هم او چا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي خو ویلی دی چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اگست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خنډونو کچه 89% لوړه سوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنیو مرستندوی ادارو ډېرې مرستې غیر مستحق خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې دغه مرستې په شفاف توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي.
بهرنیو مرستو ته هم د اوچا په شمول موږ ویل چې باید دوی شفافیت تضمین کړي، خپل لیستونه باندې بازنګری وکړي، یو رسات بیا وکړي او هڅه وکړي چې مستحق کسان ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهیر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیروزګاري او لوږه زیاته شوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسېدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. د غیدارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی و ویلي و چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي و چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 129 خنډونه رامنځته شوي وو چې یوازې 80% د طالب وسلوالو لوري و. خو د طالبانو حکومت بیا ویلي و چې په تیر کې زیات شمېر بهرنیو مرستندویو ادارو ډېر غیر مستحقو کسانو ته مرستې ویشلې وي، خو اوس دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کړی دی. موږ هم په همدې اړه د بشري حقونو د کارپو محمد ابول احرار رامسپور سره خبرې کړې دي چې د هغوی نظر مو پوښتلی دی.
خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له هغه راهیسې چې کومکونه کېږي تقریبا په دوامداره توګه د رسنیو او د خلکو له طرفه دا ستونزې او مشکلات په کرات او مرات یاد شوي دي. د بشري مرستو په چارو کې د موجوده چارواکو مداخله او د دوی لخوا خپلو کسانو ته د سهمي اخیستل یا د خپلو افرادو د ګمارلو موضوع هم ډیر کله یادیږي. خو دا یو حقیقت دی چې د بشري مرستو رسول د سروې څخه نیولې تر رسول او تسلیمول پورې ځانته اصول لري چې باید پرته د مداخلې او ستونزې وي او خلک پکې ځان خوندي احساس کړي. سره له دې چې جګړه نشته نن سبا په افغانستان کې، خو متاسفانه چې خواري او بې غریبۍ او بې وزلۍ کچه ډېره لوړ شوې ده په افغانستان کې. تقریبا 2.5 میلیونه انسانان په افغانستان کې د غربت او بې وزلۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کوم گزارش چې دیونما د نماینده لخوا په دې اخرنۍ ورځو کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو، په هغه کې یادونه شوې ده چې افغانستان تقریبا 3.4 بلیون ډالر بشري مرستو ته محتاج دی، ضرورت لري. حال دا چې یوازې 1.1 بلیون ډالر مرستې تر اوسه شوې دي، او یوازې د دغه ژمی دپاره افغانستان 1.4 میلیون ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو په ګډون نورو نړیوالو سازمانونو یادونه کړې وه چې دوی به افغانانو ته بشري مرستې رسوي، خو د طالبانو د لاسرسۍ نه پرته. آیا اوس د دې امکان شته چې په دې شرایطو کې دوی افغانانو ته مرستې ورسوي او طالبان پکې مداخله ونه کړي او د هغوی له مداخلې پرته دغه مرستې افغانانو ته ورسیږي؟ او د دې احتمال هم شته چې په داسې یو ګډ میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې د اقل وکولی شي دغه مرستې دوی افغانانو ته ورسوي؟
خو که چیرې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په پروسه کې مداخله دوام وکړي، خلکو ته کومکونه نه رسیږي، د خلکو خفګان لا پسې زیاتیږي، او مشترک کار چې د طالبان یا خیریه مؤسسو په منځ کې وشي، دا متاسفانه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ پالیسي سره په تقابل کې ده او دا ممکن نه ده. بهتره به دا وي چې چارواکو داسې زمینه برابره کړي چې د خلکو ته بشري مرستو په ښه توګه ورسیږي، د بشري مؤسسو په کارونو کې مداخله ونه سي، او د خپل چارواکو دپاره داسې اصول طرحه کړي او دوی وهڅوي چې په دغه مسایلو باندې دوی مداخله ونه کړي.
د بشري حقونو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د روسي اعلامیې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویسټ د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښمنه ده. توماس ټویسټ د القاعده، لشکر طیبه، جهش محمد او انصار الله ډلو نمونه یاد کړي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. د فیروزي عزیزي په دې راپور کې نور جزئیات وره.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري، خو طالبان دا ادعاوې ردوي او پروپاګاندې بولي. ښاغلي ویست د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې غونډې کې وویل د القاعدې پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعدې په اړه اندېښمن یو. دا راز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
له بریتر وروسته موږ د طالبانو له مشرانو سره په اړیکه کې یو او واضح وایم چې له دې پیښې وروسته هم موږ چمتو یو چې د ترهګریزو اندېښنو په اړه عملا له طالبانو سره ښکیل پاتې شو.
طالبانو مخکې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید غندلی، خو د ایمن الزواهری جسد یې لا تر اوسه هم نه دی تایید کړی. دغه امریکایي چارواکی ادعا کوي چې د دې وضعیت د دوام په صورت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته. ښاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلیتوب خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې طالبان هم یوه خوله نه وه. یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې، خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې وه. نوموړي وویل یوه ډله افراد وه چې له موږ سره یې په قطر کې خبرې کولې او بله ډله یې په کوټه کې ناسته وه چې پرېکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سي که نه، او په خبره یې د کوټې ډله بریالۍ سوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل. خو طالبانو په تیره کې دا ډول ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې دا یوه واحده ډله ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
موږ دا ادعا ردوو، دا واقعا حقیقت نه لري په افغانستان کې هیڅ تنظیم هم بهرنی تنظیم وجود نه لري کوم لومان شخص ته چې دا بالکل خیالي دي او د ځینو مغرضو کړو د پروپاګند له امله یادېږي دا نومونه
خغلی مجاهد داسې مهال دا څرګندونې کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. له دې پیښې وروسته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړي چې له القاعدې ډلې سره ټینګې اړیکې لري او دې اړیکو د سیمې او نړۍ ځانګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په 1 عمومي اسمبله کې په دې اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. لویدیز په روسیې د نویو بندیزونو چمتووالی نیسي څو دا هیواد د ټولو پښتنو له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصاد توان ورکړي. روسیې د اوکراین په څلورو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتون روانه کړي چې دا څو سیمې خپلې کړي. سفیر لستنګزی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټولپوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټولپوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې دا سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جان پیر بیګا په یو خبري کنفرانس کې وویل امریکا متحده ایالتونه به هیڅکله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني او د دې هڅو د مختتلو سره به امریکا په روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوځي. اخوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین هم پرون وویل په روسیې د بندیزونو یو نوی بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاورې هر ډول الحاق نه منو. متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو توان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو سختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپایي ټولنې د بندیزونو په نوي بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامله ده. یوازې له همدې درکه به روسیه د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا په دې هیله ده چې وکولی شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي، لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سره میدان کې لوی بلبورډونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خیرسون، زاپروژیا، روسیا. روسیې وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټولپوښتنې هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیې د فبروري له 24 د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربیره روان دی.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته یو خبر. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې له 19 تمریناتي کمپ وروسته نن استرالیا ته روانه شوه. د افغان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لوبډله پوره چمتو ده او په روان شل ورځ جام کې به ښې لوبې وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په استرالیا کې د روان نړیوال شلوریز جام لپاره افغان لوبډله دغه هیواد ته روانه شوه. افغان لوبډله په عربي متحده اماراتو کې د سپتمبر له 23 نیټې تمرینات پیل کړي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان لوبډله د نړیوال شلوریز جام لپاره چمتو وښوده. ښاغلی اشرف وویل په عربي متحده اماراتو کې افغان کرکټرانو د توپ اچونې، توپ وهنې او ډګر ساتنې په برخه کې ښه تمرینونه وکړل.
تیاریانې الحمدلله ښې دي، امادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی. نږدې ورځو کې آسیایي جام سیالۍ تیر شوې قوي ټیمونو سره، دې نن لوبغاړو ډېر څه زده کړي دوه مشکله ټیمونو سره او قوي ټیمونه. نن لوبډله د استرالیا طرف ته خوځېږي ځي چې په برسبن ښار کې په 15 ورځې هلته الله آب و هوا سره د بلتیا او د تمریناتو 15 ورځې 14 ورځې تمرینات ډېر څه دي چې استرالیا کې دوی اته تر سره کې دغه کیمپ کارنتین تمرینات. نو انشاءالله آمادګي هغه فیصدي به نورم لوړه شي.
ښاغلی اشرف وایي هغه افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي په یوه اونۍ کې به له لوبډلې سره یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر په خبره، سره له دې چې افغانستان په دې جام کې له پیاوړو لوبډلو سره مخامخ دی، خو باید وویل شي چې افغانستان په شلوریز فارمټ کې ښه لوبغاړي لري او د راتلونکو سیالیو ګټل به د نورو لوبډلو لپاره هم سخت وي. خو د کرکټ یو شمېر افغان مینوال له نړیوال جام مخکې له یو شمېر پیاوړو لوبډلو سره د افغان لوبډلې د سیریزونو نشتون یوه جدي ستونزه یادوي. د کرکټ مینوال بادام احمد زی او احمد الهام
ډېرې نیمګړتیاوې نه لري نسبت په خوا ته ښه نوملړی انتخاب شوی، خو البته یو څه چې باید نظر کې ونیسو، نړیوال جام نه مخکې موږ باید سیریزونه درلودلی تر څو پورې ښه چمتووالی نړیوال جام ته موږ ولرو.
که اوس موږ متوجه شو د نړۍ ټولې لوبډلې په تمریناتو باندې بوختې دي، له نورو ټیمونو سره دوی سیالۍ کوي، خو زموږ لوبډله داسې څومره توقع چې یو هغسې تمرینات نه لري. نو امید شته، امید شته چې ښې لوبې وکړي او توقع همدا ده چې
د کرکټ شلوریز نړیوال جام به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه په استرالیا کې پیل شي. افغانستان په دغه جام کې خپل لومړنی لوبه د اکتوبر په 28مه له انګلند او د همدغه میاشتې په 26مه له نیوزیلند سره کوي. افغانستان سره په ګروپ کې معلومه لوبډلې استرالیا، نیوزیلند او انګلند دي، او د نورې هغه لوبډلې به هم ورسره لوبې وکړي چې د غوراوي پړاو له سیالۍ وروسته دې ګروپ ته راځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ څخه د ختیځ نورستان په لور د لس کیلومتره سړک رغولو چارې پای ته ورسېدي. دغه سړک په شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته بشپړ شو او پکې زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شول. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیارغبنې ریاست مسؤلین وایي د سرکونو د نشتوالي په وجه د ولایت زیاتې برخې له یو بل جلا پرتې دي، چې له امله یې ولس او حکومتي کارکوونکي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې اوس یې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی ادارو په مرسته هڅې پیل کړي چې نوي سرکونه جوړ او دغه شریکه ستونزه حل کړي. د نورستان کلیو پراختیا او بیارغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد له وانټ وایګل ولسوالۍ څخه د کامدیش او غازی آباد پر لور د لس کیلومتره نوي وهل شوي سرک د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت وایګل ولسوالۍ اګوک دره د کلیو د بیارغونې پراختیا ریاست له لوري او د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ د شپږو میاشتو په موده کې لس کیلومتره سرک جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
د دې کې تقریبا زر کسانو هغوی ته خوراکي مواد ورکول کېده چې وړو ورسره دال او غوړي او نور دغه شیان وو.
راتلونکي کې هم موږ غواړو چې یاد سرک ته نور هم پرمختګ ورکړو تر څو ختیز نورستان او وزابات ولسوالۍ سره وصل شي.
د سیمې اوسیدونکو وای په خوای سرک نه درلوده، په سختو او لوړو ژورو لارو به یې په پخو مزلونه کول. اوس خوختي چې سرک ورته جوړ شو، خو غوښتنه یې ده چې یاد سرک تر غازی آباد او کامدیش ولسوالۍ ورسول شي. قومي مشر عبدالرزاق:
لس کیلومتر من کم چې راکړی او دیجا پر تکمیل شو، دا تقریبا ډېر ولسوالۍ سره وصل کېږي. کامدیش ولسوالۍ د یوازې بانډو سرک نه دی، دا د ولسوالو سرک دی. خلک پراته دي اخوا دونه مو خیمه چوک د ولسوالۍ د موږ سره کور سره په ډبلیو فی نه ان چپ جهاد نه موږ دار زول لرو دوندله موږ نه کومو کوي دا سرک موږ اخوا غواړو.
مرکز پارون سره د سرکونو په وسیله د ټولو ولسوالیو نخلولو لپاره په تیر حکومت کې د پپړوک او کوردر سرکونو باندې کار پیل شوی و، خو یاد کارونه څه د امنیت نشتوالی او څه هم د بودیجې کموالی په وجه نیمګړی پاتې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به غزنی ته ورشو. په دروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو ورتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وطن سیلانیان له بیلابیلو هیوادونو هلته ورغلي دي. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر اوسه پورې د بیلابیلو هیوادونو 3 تنه سیلانیان غزنی ته ورغلي چې له بیلابیلو تاریخو او ځایونو څخه یې لیدنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شاوخوا څلوېښت کلنه میرې له کاناډا هیواد څخه د چهارشنبې په ورځ غزنی ته راغلې ترڅو دلته له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړي. دا وایي په غزنی کې د ولسي خلکو له لیدنو تر څنګ تاریخي بالاحصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو سیمو ته لاړه او دغه ځایونه یې ولیدل. هغه زیاتوي:
زما نوم میری دی، زه له کاناډا راغلی یم. په افغانستان کې مې سفرونه وکړل، اوس دادی غزنی ته راغلی یم. غزنی مې ولید، د خلکو سره مې خبرې وکړې. طالبانو له موږ سره ښه چلند وکړ، امنیت ښه دی، موږ په سفرونو خوند اخلو.
دا یوازې میرې نه ده چې له کاناډا هیواد څخه غزنی ته راغلې، بلکې رمن بیا د ایټالیا اوسیدونکی او دی هم غزنی ته راغلی دی. نوموړی وایي دا یې د وخت ارمان و چې باید افغانستان او بیا غزنی وویني، خو اوس یې دغه ارمان پوره سو. رمن زیاتوي دلته یې د غزنی ښار ولید، خلک یې ولیدل، د خلکو دودونه یې وکتل او بیا تاریخي ځایونو ته لاړ.
لډیر مشموالی میدار مانو چې افغانستان ووینم، خو امنیت خنه وو. اوس چې امنیت ښه شوی دی نو زه راغلیم، ډیر خوند وکړ، چکرونه مې هم ووهل.
پمپشین بیا د تایلند هیواد څخه په دریم ځل افغانستان او بیا غزنی ته راغلی. نوموړی وایي مخکې چې راغلی و ډیری سیمې یې نه وې لیدلې، خو دا ځل یې هغه سیمې ولیدې چې مخکې ورڅخه پاتې وې.
دا دریم ځل دی چې افغانستان ته راځم، خو د طالبانو په حکومت کې مې دا لومړی ځل دی. اوس امنیت ښه شوی دی، مخکې به چې زه راغلم ډیرې سیمو ته به نه شم تللی، اوس هغه سیمو ته هم لاړم.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو راتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وتنه له بېلابېلو هیوادونو څخه دلته راغلي. د غزنی په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان 1401 لمریز کال کې د بېلابېلو هیوادونو شاوخوا 3 تنه سیلانیان غزنی ته راغلي چې له بېلابېلو تاریخي ځایونو څخه یې لیدنه کړې.
غزنی ولایت ته په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروې څخه وو، یوه پیغله له کاناډا څخه راغلې وه، او 4 کسان له تایلند څخه راغلي وو، او یو کس له ایټالیا څخه په موټرسایکل راغلی وو. د دله خولې چې دای 13 هیوادونو ته په موټرسایکل تللی وو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم له تایلند هیواد څخه د 2 میرمنو په ګډون 11 تنه بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه.
د ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه مطرح شوې وه چې آیا په افغانستان کې د مرستو د ویش پروګرام شفاف دی او کنه. په دې اړه باندې موږ ته هیوادوالو پیغامونه پریښي دي چې زه به یوازې د یو څو هیوادوالو پیغامونه راواخلم. د شفافیت په هکله څه نشم ویلی، خو دغه وړیا مرستې افغان ملت سرنوشت سره لوبې کول دي، ځکه که چیرته دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي له دې نه به ډېره ښه وي. یو بل هیوادوال د شاپورزي په نوم بیا لیکلي چې زما د سترګو لیدلی حال دی چې زموږ کلي کې هغه چا ته دغه مرستې رسیږي چې څوک ملا صاحب ته درې وخته ډوډۍ ورکوي. بل خطری بیا د هلمند نه لیکلی چې په هلمند کې دغه پروسه شفافه نه ده، خوندې نشته، کوم خلک چې غریب دي هغوی ته دغه مرستې نه ورکول کیږي، یوازې هغه کسان چې هغوی شناخت لري دغه مرستې ورته رسیږي. عطاءالله شفیع بیا لیکلی چې څوک چې د ملکانو خوښ وي هغوی ته دغه مرستې رسیږي، نو ځکه هیڅ شفافیت نه لري. همدارنګه همراز د پکتیکا ولایت د ګیلان لیکلی چې په دغه مرستې کې هیڅ شفافیت نشته ده. محمدی بیا لیکلی دي چې دغه مرستې شفاف نه دي، یوازې په هغه کسانو باندې وشل کیږي چې خپلوان لري په دې برخه کې، یو هغه څوک چې واسطې لري دغه مرستې ورته رسیږي. یو بل فضل محمد بیا لیکلی دي چې وایز ما په شخصي نظر کې چرته د مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي، نو هغه خلک چې واقعا مستحق دي هغه به هم پیژندل شي، او سره له دې چې خلک به پیژندل شي چې دوی مستحق دي، دوی سره به مرسته وشي چې د کور لپاره د خوړو لپاره یو څه ځانته برابر کړي. همدارنګه یو بل علي لیکلی دی چې هیڅ وخت په افغانستان کې شفافیت نه و رامنځته شوی او نه هم په دغه مرستو کې کم شفافیت شته. خدا ده چې د کار په بدل کې خلکو ته یو داسې لاره پیدا شي چې هم دوی ته مرستې وشي او هم کار وشي. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونو ته چې را لیکلی مو دي.
ما زمان عبد الحق در لغمان ولایت سیتون کې یو تن متقاعد یم. نو هیله مې دا ده چې تاسو د طالبانو یو استاد یو نماینده به صلاحیت وغواړئ او دا د متقاعدینو د تقاعد په اړه ترنه جدي پوښتنه وکوئ. دا موږ ډېر په تکلیف کې په مشکلات کې د یو کال کېږي چې زموږ کوم هغه حق چې د هغه نه ده راکړی. نو نه پوهېږم دوی چې آخري فیصله د آخري فیصله څه معنا او څنګه حساب ده. ازادي راډیو د هغه مرجو نه ده چې ملت اطمینان بخون کوي ځوابونه همېش د چارواکو نه اخلي او ورته سپاري. مننه، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو کرکون کو اور دم سلامونه وایم. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونو ځکونو چې دغه کم پاکستان یا بل دولت بل د افغانستان باندې چې دی وست پیدا دلته دایسته و نور د لټپلستا دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو مګر دا د شوز مکتوبونه چې لاسې د مکتوب برابر هم خبر وکړل. پر نرو ښځه دین اسریز د کری فرض دی. نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه ژر تر ژره د علاقې د یو کار کړي د ښځې خورانی مکتب ته نه ځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د خبرونه دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د مخکښو ښځو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا استازی ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 د اګست میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1.7 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې وویل چې د بشري مرستې دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. د قرغیزستان د زده کړو وزیر الماس بشنالوف پوهنتونونو ته د مسلین د جذب په خاطر د بډو اخیستو په تور نیول شوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر 28 په یو اعلامیه کې ویل الماس د بهرنیو محصولونو د جذب په خاطر د قرغیزستان په پوهنتونونو کې د اصول لزر امریکایي ډالرو په بډه اخیستو توران دی. د قرغیزستان د لوړ زده کړو وزارت ښاغلی یلماس او د هغې قانوني استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان چارواکو ویلي د دوی او ازربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوي چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي ازربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیری د پویناته هیواد د استقلال، حاکمیت او دموکراسي د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو د ورکړې او بسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه تلوسه پر مختللي راکټي سیستمونه او هغه وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بې پلوټ الوتکو پر ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي د مرسته د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له 400 د ګټه اخیستو وړاندیز کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت پلاوی نن پنځشنبه د سپتمبر په 9 د داخلي درملو قانون ته د بیا کتنې وړاندیز وکړ چې د درملو په واردولو او جوړیدو کې د 400 کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټي غړو ویلي چې دغه وړاندیز د درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو له مخې په بیا کتنه کې به د 400 استعمال په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو کې خوندیتوب او اغیزمنتوب د قانون له مخې تایید شي.
مخکخه خزی
درندستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خرغلی. ما سامینی هغه ایرانی جلی و چې په ایران کې د ایرانی پولیسو لخوا په دې منیول شو چې د دوی په وینا ایجاب مراد کاوه روسته بیا مرشوله. افغانستان هم ډیر مساوی لري چې په بیل بیل ډولونو کړیږي. تقریبا وکاله وړاندې د فرخوندی په نوم میرمن له دی واجب په مزار کې په وهلو وهلو ساور کړ چې قران شریف ته د به احترامي تور باندې لګیدلی وو. لته باندې وکاله را په دی خو افغان میرمنې وین جونې خپل حقونو ته د نه رسیدلو لامل زوريږي. دا ټول هغه څه دي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او د افغان میرمنو د غږ بدره کولو ته اړتیا لري. نن په همدې کې خبرې کوو. په تخنیکی برخه کې میر احمد صافایم راسره سره کوي. لمونږ سره میلمنی دي مدني فعال او په هلمند کې د ښځو د حقونو مدافع قمر نیازی او لیکوال او ژورنالیست شاملا نیازی. دوه میلمنو ته خره غلاست وي. ستړي مشي په خیر راغلي.
خوشاله يم چې تاسو سره
بیا هم خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلي. راځو خبرونه باندې پایل کوو تر هغه چې زموږ بل میلمانه اړیکه وسلیږي موږ تاسو خپل خبرې شروع کوو. اوریدونکو چې موږ سره اړیکه نیولې دي دوی وایي چې د ماسا په مینه باندې خفه دي، خو دوی یو ګیله لري وایي د ماسا د مړینې غږ په ټوله نړۍ کې غبرګونونه ډیر زیات درلودل. څومره به ښه وه چې په افغان ښځو د موسمي محدودیتونه چې دي دم همداسې شدید غندل شوي وای.
دقیقا دا ګیله زموږ د خوندو په ځای ده او واقعا زموږ حقونه همیشه تر پښو لاندې شوي دي، خو موږ سره نړیوال همغږی شوی نه ده. که څه هم په اوسنۍ برخه کې چې اوس کوم حالت کې موږ خوندې قرار لري چې د تعلیمه تقریبا دوه تعلیمي کال ایفو میلسو دوی په کورو کې بې سرنوشته ناست دي. اوس د نړیوال ورته فکر سو پس له دوه کاله، مګر په ایران کې یو حادثه منځته راغله چې ډېر زر ټول نړیوال هغه غږ بدرقه کړه، باوجود دې چې موږ خپله افغانان هم دا غږ بدرقه کړی ده او موږ یې ملاتړ کوو چې داسې خوندي سره باید داسې چلن ونه شي. مګر تاسف شته او درد شته، ګیله شته چې دقیقا ولې داسې د نور نړیوال غږ بدرقه کیږي په کوم برخه کې چې د خوندو حقونه تلف کیږي، مګر ولې د افغان میرمنو غږ اوچت نه ساتل کیږي، بدرقه کیږي نه، سپورټیږي نه، کوم اقدام ورته کیږي نه علني، دا یو ډول ګیله شته او پر ځای ده.
بله، تاسو ته بیرته راګرځو خپلې بلې میلمنې سره به خبرې پیل کړو. لنیکه مرغه نن دواړه میلمنې مو نیازی تخلص کوي. شاملین نیازی زما غږ اورئ؟
بله، سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته.
تاسو اړیکه لږ وروسته واصل سوله، نو هغه پوښتنه تاسو نه تیر اس به بیا تکرار کړم. هغه پوښتنه چې ما اغلې قمر نیازی نه وکړه تاسو نه هم مطرح کوم. اوریدونکو، ازادي راډیو سره اړیکه نیولې دوی د ماسا امینی په مړینه باندې ژوره خواشینی ښودلې ده، خو په خوا کې یو ګیله کړې ده. هغه دا ده چې د ماسا مړینه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات غبرګونونه درلودل، خو افغان میرمنې دام ګړې چې په دې رقم وضعیت کې دي دوی بلابل محدودیتونو سره مخ دي. غږی دومره زیات لکه څومره چې په کار ده نه بدرګه کیږي، یعنی غبرګونونه نه لري. تاسو په دې اکل سره توایه
یو ډیره مهمه موضوع چې واقعا هم د مسامینې لپاره د ایران خلکو هم دا چې لاریونې وکړه، تر څنګ دا چې په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې د دې لپاره چې هشتاګ وکارو په میلیونه او ځلو، واقعا هم د ایران د خلکو لخوا دا کار ډېر د ستایلو، ځکه چې دوی که چېرته قرباني ورکړي یا داسې پېښه رامنځته کېږي نه غواړي چې هغه مسایل بېرته تکرار شي. او که چېرته دغه موضوع د افغانانو د افغان ښځو په اړه راواخلو، په دې باندې وایي چې افغانې ښځې په ډېرو ستونزو کې دي. تاسو وګورئ په د ماسا مینی لپاره چې کله لاریون کېږي هلته سړی هم شته او ښځې هم شته، یعنی دواړه دی راټولېږي. په افغانستان کې به داسې پانه مشخصا داسې یو لاریون نه ده سوی تر اوسه پورې چې ولې نجونې ښوونځي ته نه ځي، اولې ښځې کار نه کوي، اولې د ښځو په وړاندې داسې محدودیتونه موجود دي. ځکه زما په نظر له بده مرغه نیم سړي ذهنن همدې سره توافق لري چې کوم څه عملي کېږي دا اوس روان دي، دا سم دي. نو نیم کسان چې وسله لري طالبان دي او نیم کسان چې دي فکري دغسې دي. زما په نظر ډېر اول لغه قصه چې ده کیسه دغه دغه مبارزه له خپل ځانه شروع کېږي. موږ افغان سړي چېرته د ښځو په ننګونه درېږي، نو کاره خبر ده چې نړیوال هم هیڅکله نه یادی. وخت په تېرېدو سره همېشه لیدلې چې نړیوال له افغانستان سره څومره جفا کړې ده، د افغانستان له ښځو سره څنګه جفا کړې ده. هغوی په خپلو هېوادونو کې د میرمنو لپاره کوم حقونه ته ژمن دي او زموږ په هېواد کې وګوره که چېرته مثلا دوی د داسې یو هېواد سره توافق کوي، مطلب دا چې هغه حقونه چې دوی ټول ورته په خپلو هېوادونو کې ژمن دي، د ښځو لپاره، د ښځو د کار کولو یا د تعلیم لپاره، هغه ټول په پښو لاندې کوي. هغه داسې افغان ښځې لکه څنګه چې اوس له پامه غورځولي دي، دغسې له پامه غورځوي. تقریبا موږ همداسې ویلی شو، ځکه موږ تاسو ګورو چې ورورو محدودیتونه یوازې د ښځو په وړاندې زیاتېږي. پخوا نجونې ورته شپږم صنف تللې، اوس یې عمر یې دیارلس کالي، ولو که هر صنف کې هغه نشي تللی، نو له دې نه غټه بدبختي به چېرته. زما په نظر لومړی خو موږ خپل هېوادوال په دې کې ډېر جدي ملامت دي، او بل دا چې تاسو وګورئ هغه ایرانۍ میرمنې چې هغه په نورو هېوادونو کې دي او واقعا هم غږ یې اورېدل کېږي، هغوی دغه د ماسا ملي موضوع داسې یو رقم راخیستې چې یعنی دغه دینی ملاتړ د برکت دغه ښځو له امله ده چې دوی ښه شناخت لري او دغه سې مهم موضوعاتو لپاره د خپلو ښځو غږ پورته کوي. خو له بله مرغه په افغانستان کې بیا داسې کسان دی ښځو استازولي کې یا د افغانانو استازولي کړي چې هغه اصلا نه د افغان له زحمته له خوارۍ له بدې ورځې خبر او نه د هغوی په منځ کې داسې ورځې تېرې کړي چې هغه پوه شي واقعا هم افغان اوسېدل. بیا یو افغانه ښځه یا نجلۍ اوسېدل څومره ستونزمنه ده.
بېرته راګرځو اغلې قمر نیازۍ ته. تاسو د اغلې شاملې په خبرو کې واورېدل چې یو خو په افغانستان کې د افغان مېرمنو سره نارینه دومره نه درېږي، مثلا کله چې دوی مظاهره کوي، کله چې دوی خپل حق غواړي، په رښتیا نارینه نه دي لیدل سوي چې دوی ملاتړ کړي. لومړی په همدې کله راته وغږېږئ، ولې دوی داسې کوي اغلې نیازۍ؟
همدغه د تشویش وړ خبره دغه ده. مونږ چې بدبخت یو خپل د کور یو، مونږ خپل په کورنۍ کې اول خپل د نارینه او سپورټ نه لرو. هیڅکله یو ورور، یو پلار، یو خاوند، یو زوی داسې بلاتر خپل د کور د مېرمنې نه ده کړی چې د باندې څخه وځي چې هغه اړتیا ورته لري. فقط دا بعضي کورنۍ چې کړي دي هغه هم فقط قبولي یې کړې ده چې هو منو یې چې مور مو دا حق لري چې باید ووځي د کور څخه. هغه هار، هغه ځان ته شرم، هغه ورسره سخت دا فطرت د افغانانو کې بالخصوص په پښتنو کې دغه فطرت دوی د ځان څخه نسي لري کولای. دغه هار دوی د ځان څخه نه لري کوي، دغه فرصت یې ځان ته مهیا کړی چې نه پوهېږم دوی کله څومره تحصیل دي افته سي، څومره جهان دي داسي د دې ذهنیت څخه وځي چې دا ډېر تاسف وړ خبره ده. همدغسې د کورنۍ څخه تراسو اجتماع ته په اجتماع کې هم که زموږ نارینه زموږ ملاتړ کړی وای نړیوال هم زموږ ملاتړ کوي. په نړیوال سطح کې موږ ښځې هر څومره مو خپل د ښځو ملاتړ وکړي هغه نړیوال ته متبر نه ده، قابل د اعتبار نه ده، ځکه چې مونږ جز غږ اوچته وو، کل غږ نه اوچته وو. کله چې مونږ کل سو مونږ ټول پر یووالی باندې نر او ښځه د ښځو د ملاتړ لپاره غږ اوچت کړو، هلته ده چې نړیوال هم هغه غږ اوري. دا اوس هم که تاسو د محصا موضوع زیر شئ، د محصا په موضوع کې تر خوندو زیات شمېر ورونه د هغوی ملاتړ کړی او د هغوی نارینه نه غواړي چې د هغوی پر ښځو باندې داسې ظلم و استبداد وشي، ځکه نړیوالې ژر غږ اوري. زموږ نارینه بیا خوښ دی چې پر ښځو یې ظلم وشي، زموږ نارینه بلکې نور هم نړیوال ته دا ښیي چې موږ نه غواړو دا څه نړیوالې غواړي. هلته نړیوال ځان یو قدم نور هم شاته کوي چې ودرېږه دوی خپل منځي سره جوړ راسي بیا به موږ منځ ته راشو. داسې یو ذهنیت منځ ته راځي، داسې یو تفکر منځ ته راځي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ته بیا بېرته راګرځو. اوس راځو اغلی نیازی، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې افغان میرمنې داسې څوک نه لري لکه ماسا مینی چې لري، چې دغې غږې نړۍ ته پورته که په خپل هیواد کې پورته که. یعنی تاسو غواړئ دا وایي چې په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو ته داسې څه نه دي شوي چې اوس دا رقم وضعیت سره راغلی له دوی نه دفاع وسي؟
ژمنتیا او هغه څه چې سړی د ډېرې سخت مبارزې څخه وروسته ترلاسه کړي د هغې د لاسه ورکول باید دومره په اسانۍ ونیسي لکه څنګه چې افغانو مېرمنو د خپلو شلو کالو لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. یا موږ دوه نسله درې نسله باسواده ولرل، پوهنتونونه یې ویلي، ښوونځي ویلي، هغوی اوس که هغوی واقعیت وړتیا د دې لري چې هغو کار وکړي، هغه کدرونه دي د هغه ځای کې کار نه شي کوی، یا د چا نیم کې پوهنتونونه پاتې سو، ښوونځي پاتې سو. نو زه وایم په دغه دومره وخت کې متاسفانه دغه افغان ښځو نمایندګي هغه چا کوله چې هغوی واقعا هم وړ د دې نه وي چې باید د یو افغان ښځې استازولي کړې وای، یا په واقعیت او په رښتینی ډول د افغان ښځې هغه غږ پورته کړی وای. تاسو باور وکړئ اوس موږ تاسو ګورو چې هغه پخواني کسان چې واقعا هم پخوا سرګزاره نه وه، د افغانانو هېڅکله خوښ نه وو، مجموع کې که د افغانانو خبره وکړو، نن په نړیوالو سټیجونو کې د افغان ښځو نمایندګي کوي. خو پایله یې څه ده؟ ولې دوی موثرې نه دي؟ مطلب دا چې دوی په رښتینی ډول یا له پخوا څخه دې مبارزې ته دوام نه ورکړی، دوی فقط هغه نمایشي او سمبولیک راتله او خپلې خبرې کولې. نن چې هغه مېرمنې ځي، اوس وضعیت دومره سخت ده په افغانانو، په تېره د افغانو په ښځو، کله چې دوی ځي په نړیوالو سټیجونو باندې استازولي کې د دوی استازولي د دوی خبرې هېڅ ځای نه نیسي، بلکې په ډېر احتمال باندې داسې وي چې دا ډېری هېوادونه د افغانستان سره اوس مخامخ روابط نه لري. مګم تاسو وګورئ د خلکو د ملت په سترګو کې یو رقم خاورې شیندلې، هېڅوک هم د افغان په قصه کې نه دی چې افغان بچی څه کوي څه نه کوي، د کوم وضعیت سره مخ ده. پټ روابط د ټولو ډېر ښه روان دي، ځکه چې وزیران یو بل سره لیدنه کوي، سفیران یو بل سره لیدنه کوي. یو رسمن چې دې اعلان پاتې چې دوی هغوی په رسمیت باندې وپېژني. نو زما په نظر د ټولو لومړنۍ مسله دا ده چې موږ یو متحد ملت نه یو، په ملت جوړونه کار نه ده سوی. کله چې دغسې یو موضوع رامنځته کېږي، موږ په دې باندې فکر نه کوو چې دا یوازې د ښځو لپاره نه ده چې نن ښځې مکتب ته نه ځي، وایي ښځې دې نه دي ځي، موږ ته مهمه نه ده. دوی په دې باندې نه پوهېږي چې د دغې ښځې د دغې نجلۍ په زده کړې په تعلیم سره دا ټولنه څومره د پرمختګ خواته روانه ده. ټوله نړۍ چې اوس پرمختګ کوي، ټول وګورو کوم کوم ځایونو ته رسېدلي دي، هغوی ډېری برخې ډېری چارې د ښځو په لاس کښې دي. خو زموږ د خال تر اوسه نه به ښځه مني او نه په ښځې باندې عقیده کوي چې تو درې دا واقعا هم کار کولی شي که نه. تاسو باور وکړئ په نورو هېوادونو کښې تر چې ډېری ځایونو ته لاړ شي، ته به نارینه کارمندان به کار کوونکي پیدا نه کړي، ته به ښځې پیدا کړي. مګم په افغانستان کښې د ښځې کار کول بند دي. ما یوازې دا په دې نړۍ کښې مسلمان هېواد افغانستان نه ده، حتی د ښځو په وړاندې دوی دومره زره زره مسایل په پام کښې نیسي چې اصلا اولویت نه دي. اوس کله د حجاب مسله کېږي، د حجاب د رنګ په مسلې باندې هېڅکله څو خبرې نه کوي. دا چې کالي دې مناسب و هغه حجاب ده. دوی وایي چې تور شی سر نه تر پایه واغونده دا حجاب ده. دوی تا ته هر شی له نوي تعریفوي. زه له نسله نسله مسلمان یم، زه ضرورت نه لرم چې ته ما ته وښیې چې زه څه وکړم یا څه ونه کړم، ځکه زه ما ښوونځی ویلی ده، ما پوهنتون لوسته دی. زه په دې باندې پوهېږم چې څه زما لپاره مناسب دی. او بل زه د یو پښتون پلار لورې یم، ته ولې زما استازولي وکړې؟ ته ولې ما ته وایې چې ته دا وکړه دا مه کړه؟ ځکه زه خپله پوهېږم چې که ته اوسې یا نه اوسې، زما عزت زما خپل ده، زما کردار زما خپل ده، زما افغانیت زما خپل ده. ته ولې راځې زما استازولي کښې در حاله چې ټول مسایل زه په دې پوهېږم؟ ځکه زه یو باسواده نجلۍ یم چې دا اولویتونه نه دي او دا مسایل مهم نه دي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ته بېرته راګرځو بېرته اغلې قمر نیازۍ ته. تاسو به هم په دې باندې خبر یاست لکه څنګه چې اغلې شاملې هم په خپلو خبرو کښې وویل، تر شپږم ټولګي پورې منجونې چې درس وایي د ځینو یې چې لږ زره عمر غټ دی هغه یې ویستلي دي چې تاسو تر شپږم ټولګي پورې هم زده کړې نه شي کولی. دا څومره د درد وړ خبره ده تاسو په نظر اغلې قمر نیازۍ؟
بلې، واقعا په دې جریان زه خبر یم، رښتیا هم داسې پېښې منځ ته راغلي دي. ځکه چې موږ د جمهوریت په وخت کې یو ډول یو فرصت مو مهیا کړه د خوند د تعلیم دپاره، هغوی ته مو یو اعلان وکړه چې که څوک په کور کې درسونه ویلي وي د مورا سره یا د ملا سره سبقونه ویلي وي، ملا او انشا زدی، هغه د راسې امتحان دې ورکړي. څلورم صنف کې موږ کېنوو که عمر یې یعنی تقریبا تر اتل کښته یې، نو بیا ډېرې خوندې په دې کښې راغلې لی کېنستلې څلورم پنځم صنفو کې، او هغوی د دې وړتیا هم درلود چې په دغه صنفو کښې کښېني او درسونه وکړي او بالاخره خپل پښو ودرېږي او تحصیل کړ داسې و مخ ته ادامه ورکړي. خو متاسفانه هغه فرصت اوس ځینې اخیستل شوی ده او هغه خوندې چې عمر یې ډېر ده، سن یې ډېر ده، هغوی ته یې ویل دي چې ته که په پنځم صنف کښې وو که په څلورم صنف کښې وو، ورته ویل چې مکتب ته مه راځئ، تاسې غټانې یاستئ، ودرېږئ چې موږ درته تصمیم ونیسو تر امرسانې پورې په تمه پاتې شي. ولې د هغه د تعلیم حق نه ترې واخیستله؟ په مجموع کې اعلان کوي چې افی عمومي بیا یو بل د کور نه باسې ورکوي، بیا یو اعلان کوي چې تر شپږمه پورې مکتب ته دې راسي، شپږمه نه بېرته رانیسي، بیا بېرته هغه ته عمر ټاکي. دا په قانون کې قانون، په فرمان کې فرمان، دا یو ډول تعبیز ده خپله، دا یو ډول د خوندو سره یو ډول مخالفت ده چې دوی لري. زه خپله د یو پښتون نشین منطقې څخه دغه کوم چې واقعا موږ همیشه تر استثمار لاندې پاتې شوي یو، حتی نه یوازې په برخورد کې، په فزیکي برخورد او په لفظي برخورد کې، په ډېر ساده اصطلاحګانو کې زموږ نارینه چې کله ښځینه ورسره یې وایي حیا دي زما سره زنانه ده، کور دې وران سه، ولې هغه څه شی ده چې ته هغه حیاتی نه ته داسې یو اصطلاح ورته کاروې؟ دا خپله یو محکومه ول ده د ښځې دپاره چې ته ښځه دې محکومه یې په دې خبره باندې، هغه ته ذهني فشار ورکوي. دا هغه خپله یو ډول خشونت ده چې هغه ځان تر تا کم احساسوي چې ته ښه یې، لکه چې زه بد یم، نو زه ولې خدای داسې پیدا کړی یم؟ نړیوال دغه نږدې پاکستان او ایران، اوس چې موږ د ایران په محسا باندې بحث لرو، دغه دوه نږدې موږ همسایګان مسلمانان، دوی مسلمان دي، موږ مسلمان یو، لا یې دعوه
د اسلامیت تر مونږ اضافه ده، ځکه چې مونږ ماشومان دوی روزي دوی خپل په مدرسو کې دینی درسونه ورته ورکوي، ملایان دوی راته تولیدوي. دغه ته یو ځل زیر سی چې دوی خپل ښځې تر هر ځایه پورې رسولي دي، نو ته ولې تر ده پاته یې؟ ته ولې خپل ښځه تر ده پاته پرېږدي؟ خو نو تعقیب یې که خدای ورسره منې، سنت ورسره منې، اولاد دې ورته لیږې چې درته وی روزي، تربیه یې کې درته طالب یې کې درته ملایې کې، نو بیا دغه داسې علی کې مور سره ګډ سانو په دې سیالۍ کې ولې تله شاته پاته یې؟
بله، ډېرې زیاته مننه تاسو ته بېرته راګرځو. اغلې شاملین یزې، تاسو به درته وایي چې په دې وروستیو کې د حجاب مسله خو میاده سوله په افغانستان کې، ورسره د محرم موضوع چې مېرمنو سره باید حتمان محرم اوسي. اوس داسې راپورونه هم خپرېږي چې کله دوی له ولایتو څخه راځي او محرم نه وي، ورسره نو دوی ځورول کېږي. په داسې حال کې چې افغانستان کې اوږده جنګ جګړې تېرې شوي دي، اکثره کورنیو کې محرم نشته. په دغې موضوع باندې خبرې راته وکړئ، افغان مېرمنو ته څومره د دغې ژوند دایره راقاعده کړې ده؟
دا د محرم مسله خو داسې یو محدودیت د دوی د ښځو په وړاندې وضع کړی، څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې او لا هم دا جګړه روانه ده. موږ نه وایو چې اوس کلن سوله ده، ځکه چې اوس خلک ډېر له بد وضعیت سره مخ دي. نو واقعا هم ډېری کورنۍ خپل سربرستان له لاسه ورکړی ځي چې افغانستان کې. نو د افغان مېرمنو سره ما کار کوو، تاسو باور وکړئ 90% داسې مېرمنې وي چې هغوی د کور سرپرست نه وو، یا به یې خپله کار کوو په یو رقم باندې، یا به یې خسر یا لیوار یا همداسې یو بل خپلوان به ورسره وو، خو نه کېږي چې هغه به دایم دی سره وو. زه به تاسو مثال ووایم، دا د محرم په تړاو باندې که چېرته دا د ښځو په وړاندې د یو محدودیت وضع کول نه وي، نو یو بهانه جوړول نه وي چې اوس مونږ په هر کور کې تاسو وګورئ که څلور نجونې مونږ ولرو، د څلور نجونې ښوونځي ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا وظیفې ته ځي، دوی غواړي کار وکړي او دوی یو پلار لري. په دغه یو ورځ کې به دغه یو پلار د کمی لور سره لاړ شي تر څو هغه ځای ته ورسوي، بیا دغه د څلور لورګانو همداسې د کم یو وړکي ځای د مېرمنې د دغه مسؤلیت هم د چا په غاړه ده، هغه هم کار کول غواړي، دغه مصارف پوره کول غواړي. که دا به دې ته یوازې په تمه چې تو درې دغه لور مې ورسوم دغه لور مې ورسوم او دا، نو دا ژوند به دې څنګه مخته وړي؟ نو ښه که یوه لور ورسوي دا درې نورې به څنګه کېږي، ځکه چې دا ټایمونه هر څه خو به یو برابر دي. دا یو رقم محدودیت، یو بهانه جوړول دي، پلمه جوړول دي، مستقیمن دی نه وای چې دا کار مه کوه، لارې ورته جوړی. ته چې کله غواړي یو څوک منه کې، مطلب مستقیم نه غواړي ورته یو څه ووایي، خو داسې یو طریقه جوړی چې په هغه باندې فشار واردوي، هغه دې داسې یو حالاتو کې راګیر کوي چې هغه مجبور او مکلفه سي چې په غیر مستقیم ډول ستا خبره ومني. او ولې مونږ یو انساني ټولنه لرو، دا خو ځنګل نه ده چې یو انسان یوازې راووځي هغه انسان به بېخي ضایع شي. قسم خوړلي مسلمانان وایي، تاسو چې ځان ته دومره بهترین انسانان وایي، بیا ستا په ټولنه کې یو جلۍ چې راوځي ولې هغه محفوظه نه ده؟ هغه ولې ضرورت لري چې مثلا پلار سره راشي یا ورور سره راشي؟
تاسو ته بېرته راګرځو، ډېره زیاته مننه. اوس به بېرته اغلی قمر نیازی ته وار ورکو. تاسو به دا راته وایي چې ډېر جله موږ او تاسو خپرونې درلودلې د مېرمنو د بېکارۍ موضوع مو یاده کړې ده، د پایله مو یاده کړې ده. په دې وروستیو کې چې ازادي راډیو ته ځینې مېرمنې زنګ وهي، دوی وایي چې دغه یو کال بیکاری د دوی په اقتصاد باندې دومره بد تاثیر کړی چې دوی اته اوس د یوې هفتې لپاره انټرنیټ ځان ته نشي فعالولی، دوی د یوې ورځې لپاره انټرنیټ فعالوي، لغه ایسته نور پیسې نه لري. تاسو راته وایئ چې دا حالت کمداسې دوام وکاندي، په ټول افغانستان په خلکو باندې بیا په تېره په ښځو باندې به څومره نورې اقتصادي ستونزې زیاتې سي؟ اغلې نیازی،
دا خو واضح خبره ده، په دې شاید تر ما او تاسو دوی ډېر ښه پوهېږي، ځکه چې دوی اوس د اقتدار په سر کې قرار لري. که څه هم دنیاوي علمیت یې دونه نسته، دینی علمیت یې لا نسته چې تحلیل یې کوسه یې تجزیه کوسه یې درک کوسه یې مطالعه کوسه یې وپېژنو، هغه خو ډېر لرې خبره ده. خو بیا هم دغه کسان چې د اقتدار په سر قرار لري، هغه دینی زده کړې چې لري، هغوی تر اوسه تر ما او تر تاسې دغه فکر ډېر ښه لري چې پوهېږي که دغمره اقتصاد د زوف سره مخ وي او ورځ تر بله دغه اقتصاد خراب شي، ښځې مجبوره کېږي چې څه وکړي. اول راشم پر محرم باندې، که محرم نه لري، خاوند یې شهید شوی، زوی یې شهید شوی، څو لسیزه دلته جګړه وه په دې وطن کې، خپل محرم یې د لاسه ورکړی، استاد په وینا باندې مجبوره ده چې یو محرم په پیسو باندې رانیسي. ښه ده ښځه په پیسو څونه پیسې مصرف کړي چې یو محرم ځان سره تر یو ځایه پورې ویسي او راولي چې تر څو خپل مشکل حل کړي په باندې. بل نو دا چې د اقتصادي مشکلاتو سره دغه ښځه مخ شو چې اوس د افتې د انټرنیټ پیسې نه لري، کور کې د کور مصارف نه لري، غلاوی
ډیری سیوی دی کور په کور غلاوی شروع سیوی دی د کور د خزو تلاوی غلا سیوی دی د کور د خزو هغه د اولیه ضرورتونه غلا سیوی دی یعنی اته داسه شوی دی چې په هلمند کې د کور څخه د غړو د بغلا سیوی دی نو تاسو فکر وکړئ چې غلا پیدا کیږي غلاوی کیږي ټول بد اخلاقی ته ټول بدروزګاری ته ټول بدفعلی ته زمینه واره کیږي دا خپل فساد ده همدغه د اقتصاد زوفت فساد ته پراخه پیمانه باندې لاره واره ای کله چې خزه په اقتصاد باندې قوی وي هیڅ ډول ستونزه او مشکلات سره نه مخ کیږي په ځان بسیا کوي په ځان حساب کوي خپل کور ته خدمت کوي خپل بچو ته خدمت کوي ولې دونه قوی دات دی ورته وزه کړې ده راسه د اسلام خاصه که واقعا مسلمانه بی بی خدیجه کبرا تلله تجارت یې کوله کوم محرم ورسره روان وو لاره ورسره وو په تجارت کې شپې ورځې په لاره کې تیرولې هغه وخت قافلې ټول په خوت للې ټول په وشانو تللې شپې ورځې په لاره کې تیرولې کوم محرم ورسره روان وو تقوا هغه ماته ثابت کچې په آیات او په حدیث کې چې دغه سره به بهر پیره کې خاوند للې یا پلار للې یا زوی للې څوک درلودل خو یې غټه خزه وه ولې اساس ته دینه ګوري ته دلته په ما باندې قیدات دي شروع کړې ده چې به محرمه د کور موزه کار مکوه د کار فرصتونه دي ټول به باندې محدود کړل هغه دي دومره د اقتصاد د زوف سره مخ کړی دي چې بل اخر په یو بد اخلاقی باندې بختایا به کې لاسوهي ځکه چې ته مجبوره کې ته د فرصت تا ورته ورکړې ده کغه یو ځلی ګناګار سي ته سل ځلی ګناګار اې ځکه چې د فرصت ورته تا برابر کړای
اوس بیرته راځو اغلی شاملې نیازیته تاسو د اغلی قمر نیازی خبري واوریدلې دوی د خپل خبرو په پایل کې ویل چې طالبان تر بل چا حزيات په دې باندې پویږي چې انجینر باید درس ته پریږدي او میرمنې باید پریږدي چې کار وکړي او کدا و نکې نو ورځ تر بل د افغانستان حالت خرابېږي د میرمنو اقتصادي وضعیت خرابېږي وای طالبان په دې باندې پویږي کنه استاد دارت ویل داسې طالبان په دې موضوعات باندې پویږي بیا چې بل خواګورې مکتب تړلی ده میرمن کار ته نسي تللی د حجاب او محرم خبره بار بار ورته کیږي آیا طالبان خپل واک خپل نه لري دا کارونه بل څوک پکې څه رقم دی تاسو په نظر
واقعا هم همداسې ده کوم کسان نو کچېرته په اړه څېړنه وسي چې د دوی لورګانې ښوونځیو ته ځي یا پوهنتونونو ته ځي که نه لومړی خو دا چې د دوی هر یو نه باید حساب واخیستل شي دوی لورګانې اصلا په افغانستان کې نه دي دغه دین او اسلام چې ده دا اصول او قوانین چې دي دا یوازې په افغانستان کې پلي کیږي ځکه چې دوی همدې لپاره خپلې لورګانې په نورو هېوادونو کې ساتلي تر څو هلته ورباندې زده کړې وکړي خو دغه اصول چې کله هلته نه مراتېږي نو ته د خپلې لور او د بل چا د لور لپاره دا دین ولې دوه ډوله کوي ولې د هغه لپاره یو فتوا لري د خپلې لور لپاره بله فتوا لري او بل دا چې مونږ په دې باندې خبرې وکړو چې وښن هم طالبان د دې واک اختیار لري او کنه لري دغه مسله همیشه وایي کله چې ته یو پروژه جوړې کله چې ته یو ډله جوړې په کوم هدف یې جوړې یعنی مطلب دا چې تر څو چې هغه هدف ترلاسه کړي تا مخکې یو پروژې یا د یو پلان په جوړولو کې ته خپل هدف مشخص کړي چې دغه پروژه زه په کوم حساب باندې جوړم طالب ډله د افغانستان د بنسټ د خرابولو لپاره رامنځته شوې ده که هغه دوی وایي چې نن زموږ غواړم هر یو راځي او ډېر په واضح ډول باندې په سوشل میډیا کې په رسنیو کې کښېني چې موږ غواړو ښوونځي خلاص شي خو دا ښوونځي ما تړلي دا ښوونځي د کومې عام نجلۍ پلار تړلی ده دا ښوونځی چا تړلی دا ښوونځی دغه تا تړلی ده او ته نن بېرته راځي ما ته کښېني چې ښوونځی زه غواړم چې ښوونځی خلاص شي په غوښتنه باندې څه نه کېږي عملي کول په کار دي دوی ځي په نړیوالو سټیجونو کې یا په نړیوالو کنفرانسونو کې کښېني او ټول هغه څه چې نړیوال ورته وایي هغوی دا د ځان سره نوټ کوي او راځي خپل هېواد ته ښه بیا خلکو ته وایي چې په تمه دی خو خلک هغه وخت کې په تا اعتبار وکړي چې یو مثبت څه له تا وګوري د ښځو په وړاندې په مجموع کې د ټول افغانانو لپاره چې تا یو مثبت څه ترسره کړي چې څوک په تا باندې باور وکړي چې هو دا د راتلونکي لپاره پلان لري اوس دا د ښوونځیو مسله که چېرته موږ تاسو راواخلو ټولو نه اولویت لري ښه مشخصا دلیل چې دوی وایي چې په دغه دلیل باندې موږ ښوونځی بند کړی هغوی دا نه شي وړاندې کولی اوس که د نجونو د کالیو مسله د حجاب مسله راواخلي د افغانستان کې د ښوونځیو حجاب بیخي صحیح ده که په هر عالم ته کښېنې هر مفتي ته کښېنې هغوی ورته هېڅکله داسې یو څه هغوی زه فکر نه کوم په دې باندې انتقاد وکړي چې دغه حجاب د دغه نجونو صحیح نه ده
ډېره زیاته مننه خپرونه هم وروستیو شېبو ته رسېدلې ده که په دا وروستیو کې تاسو دا راته وایئ چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده څه کول په کار دي چې د افغان مېرمنو نجونو غږ واورېدل شي او هغه دوی چې کوم حق لري هغو ته ورسېږي څه وسي
یوازنی اقدام دا اوس موږ تاسې په سترو سترګو ولیدل د محسا موضوع چې هغوی
ټول یو غږ شو، نړیوال غږ واورېده، اقدام کولو ته هغه د زمینه یا فرصت برابر سو. نو زما غوښتنه زموږ د افغانانو څخه هم همدغه ده، دارینه قشر ته مې اشاره ده، هغه دی دغه غږ د ښځو د تعلیم زموږ سره یو برابر اوچت وساتي، بدرقه دی کی تر څو نړیوالې موږ غږ واوري، دوی موږ سره ملاتړ سي، چې نړیوال زموږ سره ملاتړ سي. ټول خو به دوی هم نسي بندي کولای، ټول خو به دوی هم نسي وژلای، ټول خو به دوی هم له منځه وړلای نسي. راسي ټول یو ځلې یو غږ سي، غږ اوچت کوي، زموږ ملاتړ وکړي، خپل د خوندو ملاتړ وکړي، خپل د لورګانو ملاتړ وکړي، د افغانستان د بقا دپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د افغانستان د شاتګ د مخنیوي لپاره.
bale ډیر زیاته مننه میرمن قمر نیازی او اغلی شملی نیازی له تاسو خو یو نړی مننه چې یو سات مو په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ، او لا اوریدونکو سره هم ځانګړي مننه کوو چې موږ تاسو د خبري او د باسي واوریده. دا ونننه دې مخکخه خو خبرونه تربیه